ډیر قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن ورځې 12 ساعته خبرونه له همدې شبې پیل شوې. پدې خبرونه کې به واوري چې رینا امیری افغانی او اصل امریکایي د افغان خزو او جنوب چارو کې متحدو ایالاتونو د ځانګړي استازي په توګه وګمارل شو. د نوموړي ټاکنه به د افغان خزو د سیاسي مشارکت په برخه کې بدلون راولي.
خه پریکړه دا ځکه چې میرمن امری په افغانستان کې کار کړی، د افغانستان سیاسي، اجتماعي، ټولنیز، فرهنګي جوړښت سره پوره بلدیت لري.
کندهار کې ملي سوداګرو، قومي مشرانو او پخواني حکومت لوړ پولو چارواکو په یو غونډه کې امریکا وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ آزاد کړي.
دا پیسې نه د مخکنی حکومت وي او نه د اسلامي امارات پیسې دي، دا د تجارانو پیسې دي، دا د دکاندارانو پیسې دي، دا د کندو یتیمانو پیسې دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د جرمني، فرانسې او بریتانیا ډیپلوماتان چې هیوادونه د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو په خبرو کې ښکیل دي، وایي په څو اونیو کې باید یوه موافقه ترلاسه شي کنه دا تړون خپل ماهیت له لاسه ورکوي. نن پنځشنبه د 14 هجری لمریز کال مرغومی یا جد نهمه د 2021 میلادي کال د دسمبر د شمه ده. دا سهرنی خبری مجله زنور یاس نوری د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. پیل د دې سات په مهمو خبرونو کو. په پال کې ته مهمه خبرونه سره لیکونه. د افغانستان برېښنا شرکت ویل ازبکستان افغانستان ته وارداتي برېښنا 50% کې کم شوې ده. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن بنن په ټلیفون دی روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبري وکړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر خبرداري ورکړ چې د کورونا وبا او مایکرون او دلتا بڼې به نړۍ له یو نه تسونامي سره مخامخ کړي. بشپړ خبرونه په کندهار کې وشمیر پخوانیو چارواکو، سوداګرو او قومي مشرانو دی وی غونډې پر مهال د امریکا له متحدو ایالاتونو او نړیوال ټولنې وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ ورپریږدي. پرون د دې غونډې پر مهال د کندهار پخواني والی ګل آغا شیرزي وویل که وضعیت همداسې دوام وکړي اسلامي امارت به سقوط شي.
روس په مقابل کې کومکونه کول راز خپل سفارت خلاص کړ، خپل سیاسي روابط بیرته څنګه او دا مملکت بیرته پر پښو ودره، ځکه کدا کې اقتصاد خراب سي دا مملکت د حکومت چپا دي، دا اسلامي امارت به دوام پیدا نه کړي.
وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو، د امریکا متحدو ایالاتونو د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر اساري زیرمه کنګل کړه او یو شمېر مرستندویانو لکه نړیوال بانک او نړیوال وجهي صندوق هم په سلګونو میلیون ډالر ګرځولي دي او وایي چې دا پیسې به تر هغو ورنکړي چې طالبان ټول شموله حکومت جوړ نکړي او بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه رعایت نکړي. طالبان وایي حکومت ټول شموله دی او د اسلام په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته ژمن دی. په کابل کې د چین یو شمېر مرسته پر بي وزلو میرمنو ویشل شوې. طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت د رسنیو سلاکار عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته د دې مرستو په اړه چې پرون ناوخته توضیح شوی وویل
دغه کومکونه چې وویشل سو زر کسان چې ټول خزینه وو او هغه خزینه چې خپل سرپرست فامیل وو او ډیر مشکلات درلودل دا توضیح شو. البسه او وریج پکې شامل وو.
ښاغلی انصاري له نورو هیوادونو هم وغوښتل چې له افغانانو سره بشري مرستې وکړي. ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې څرګنده کړې ده چې په روان ژمي کې ښایي 30 میلیونه افغانان ونتوانېږي چې خواړه ترلاسه کړي. د افغانستان برېښنا شرکت پرون وویل له ازبکستان افغانستان ته وارداتي برېښنا 50% کې کمه شوې ده. د برېښنا شرکت په وینا د دې علت تخنیکي دی او هڅې روانې دي چې ډېر ژر دا ستونزه حل شي. د ستونزې د کابل په شمول د افغانستان د 15 ولایتونو برېښنا اغېزمنه کړې ده. افغانستان شاوخوا 70% برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او ایران څخه واردوي. د ژمي په رارسېدو سره د کابل په ګډون د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د برېښنا پارچاوي زیاته شوې ده. خبرونه لازادی را دو آوره. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن بنن په ټلیفون دی روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبري وکړي. دا خبره په داسې وخت کې کیږي چې د اوکرين له پولیسو سره نږدې د روسي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو له امله د دوړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. په ورته وخت کې موسکو له واشنگتن څخه امنیتي تضمین غواړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویان د ایمیل هارن پرون په یو بیان کې وویل چې دواړه مشران به پر یو شمېر موضوعاتو وغږیږي چې په دې کې له روسیې سره په راتلونکي کې ډیپلوماتیک روابط هم شامل دي. بل ورته ټاکل شوی ده چې د جنوري په 10مه په جنیوا کې د متحدو ایالتونو او روسي چارواکي د موسکو د امنیتي غوښتنو په ارتباط خبرې وکړي چې د مذاکراتو ته سر له اوسه تیاری روان دی. موسکو د ختیځ لور ته د ناتو پراختیا ته اندېښنه لري او واشنگتن له اوکراین سره نږدې د روسیې پراخ نظامي حضور ته. روسیا او بیلاروس غواړي چې ګډ پوځي تمرینات وکړي. د بیلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشن کپرون په سن پیټرزبورګ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو پر مهال د دې پوځي عملیاتو په اړه وویل:
لکه څنګه چې تاسو وړاندیز کړی دی، موږ به د کال په لومړیو کې دا تمرینات ترسره کړو. پوځان به یې نیټه تنظیم کړي چې په مارچ کې وشي یا په فبروري کې. زه نه پوهېږم چې دوی به څه پرېکړه وکړي.
د دې ګډو پوځي تمریناتو پریکړه په داسې وخت کې کیږي چې له روسیې سره د لویدیځ اړیکې کړکېچن دي. موسکو له ناتو څخه غواړي چې اوکراین ته غړیتوب ورنکړي چې هم له روسیې سره او هم له بیلاروس سره ګډه پوله لري او لویدیځ دا اندېښنه لري چې پر اوکراین برید ونکړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر خبرداری ورکړ چې د کورونا وبا او مایکرون او دلتا بڼې به نړۍ له یو څونامي سره مخامخ کړي. تدروس ادهانم ګبریسوس پرون په جنیوا کې خبري غونډه ته وویل:
رائټ ناو دلتا اند اومیکرون ار
د اوس لپاره دلتا او اومیکرون دوه ګونی واښونه دي چې مثبت پیښې ډېرې زیاتې وي او یو ځل بیا د بسر کېدو او مړینې شمېرې لوړوي. زه ډېر زیات اندېښمن یم که چیرته اومیکرون چې ډېر ژر خپری شي له دلتا سره یو ځای په یو وخت خپرېدو وي، څونامي به رامنځته کړي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې د دسمبر له 28مې تر 28مې پورې د وو ورځو په ترڅ کې په نړۍ کې د کورونا مثبتې پیښې 6.55 میلیونو ته رسیدلې دي چې دا د کورونا وبا له پایله تر اوسه تر بل هر وخت زیاتې دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانډیګراډ په اساس پر راتلونکو څلیرویشتو ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لورې اټکل شوی: کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفي 8، هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 0، کندهار اسمان برګ د ورښت احتمال د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 2، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 0، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 4.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله ورې پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. یو افغاني ول اصل امریکایي رینا اميري د افغان خزو او نجونو په چارو کې د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي په توګه وګمارل شو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د دې پریکړې هرکلی کړی او وایي چې د اغلی اميري له تجربو او تخصص به ګټه پورته کړي. ځینې په دې باور دي چې د ولسمشر بایدن اداره په افغانستان کې د طالبانو له لورې د ښځو د حقونو د نقضېدو په خاطر تر فشار لاندې ده او د دې فشار په ترڅ کې دا پریکړه کړې ده. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغان ښځو نجونو د بشري حقونو په برخه کې رینا اميري خپل ځانګړې استازې وټاکله. رینا اميري په تیرو دوه لسیزو کې د امریکا د حکومت سلاکار پاتې شوې، له ملګرو ملتو سره یې کار کړی او د افغانستان په اړه یې په څېړنیزو چارو کې برخه اخیستې ده. د پخواني ولسمشر باراک اوباما په وخت اغلی اميري د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د هغه وخت ځانګړي استازي جکپوري سلاکار و. د افغانستان لپاره د امریکا اوسنی ځانګړي استازي توماس ویست په ټویټر کې لیکلي دي چې دی خوشاله دی چې د افغانستان د ځانګړي استازي په توګه له رینا اميري سره یو ځای کار ته دوام ورکړي. د شغلی ویست په باور رینا اميري ژوره تجربه او تخصص لري چې دی اړتیا ورته لري. بل ورته د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویند شرمن په ټویټر کې لیکلي دي چې په افغانستان کې سوله او ثبات د ښځو مشارکت غواړي. د دې ټاکنې په تړاو د افغانستان د پخواني ولسی جرګې غړي او د سیاسي چارو شنونکي شکریه بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د رینا امیری له ټاکل کېدو سره دا هیله منه ده چې د افغان ښځو د سیاسي مشارکت په برخه کې به بدلون راشي او دا ځکه چې د دې په وینا اخلي امیری دا وړتیا لري.
خو پریکړه دا ځکه چې میرمن امیری سربیره پر دې چې خپل یو افغان لاسه ده په افغانستان کې کار کوي، د افغانستان سیاسي، اجتماعي، ټولنیز، فرهنګي جوړښت سره پوره بلدیت لري او د دې ترڅنګ وړتیا هم لري چې وکتوانیږي چې د افغانستان میرمنو سره مستقیمه رابطه خپل حفظ کړي، همدارنګه مؤثره واقع شي ځکه چې په بین المللي ادارو کې هم کار کوي.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په ورته وخت کې سټیفنی فوستر د بهرنیو چارو پخوانی ماموره د افغان ښځو او نجونو د بیا میشتېدو په چارو کې د جګپورې سلاکارې په توګه وټاکله. دا دوه تنه چې باندې څلور میاشتې وروسته تر دې ټاکل کیږي چې طالبانو کابل نیولی دی او تر واکمنېدو وروسته پر ښځو یو لړ بندیزونه لګولي دي. همدارنګه په ګڼو ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو محرومې کړې دي. طالبان وایي چې دوی ښځو ته د اسلام په چوکاټ کې حقوق ورکوي. د روټرز اژانس په وینا د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداره په افغانستان کې د ښځو د حقونو د نقصېدو له راپورونو وروسته تر فشار لاندې ده او د بایدن د ادارې دننه میرمنو په تیرو څه باندې څلورو میاشتو کې په ایمیلونو او برېښنایي پیغامونو کې د افغان ښځو د حقونو په برخه کې د ادارو دننه او بهر اندېښنې ښکاره کړې دي.
و موردل چې رینا امیری افغانی ول اصل امریکای د افغان خزو او جنوب چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي په توګه وګمارل شو. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د امریکا د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي په دې باور دی چې روان 2021 میلادي کال چې سبا یې وروستۍ ورځ ده په افغانستان کې د پخوانی حکومت پړنګېدو او بیا وخت د طالبانو له رسیدو سره په سیمه ایزه او نړیواله سطح یو نوی وضعیت رامنځته شوی دی.
تیر کال د افغانستان په نه بلکې د سیمې لپاره او لوی تحول او چې ثبات یې په خپل افغانستان په سیمه کې تر خطر لاندې راوسته دا تحول نه یوازې د افغانستان تحول دی، د سیمې تحول دی او په عین زمان کې د نړۍ لپاره د یو نوي حالت رامنځته کېدل دي چې د قدرت مناسبات، د امنیتي مناسبات او سیاسی مناسبات ته بدون ورکړی دی او ځکه نو په تنه د افغانستان مسله نه بلکې د سیمې مسله ده.
له ښاغلي جلالي سره بشپړ مرکه زموږ په بل خبرونه کې چې د افغانستان په وخت پاتو بجو پیلېږي مهیروي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې په کندهار کې لسګونو ملي سوداګرو، قومي مشرانو او د پخواني حکومت لوړ پوړو چارواکو د یوې اعتراضي غونډې پر مهال نړیوالې ټولنې په ځانګړي توګه امریکا وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوي پیسې د آزادې کړي. د غونډې برخوالو وویل که حالت همداسې روان وي اوسنی حکومت ښایي دوام ونه شي کړی. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د غونډې برخوالو چې ډیره برخه ملي سوداګر، قومي مشران او د پخوانی حکومت لوړپوړي چارواکي وو ویل چې د امریکا لوري د افغانانو د پیسو کنګل کول پر عام افغانانو ظلم دی. د پخوانی حکومت د ننګرهار او روزګان دوه والیانو ګلاغا شیرزی او اسد الله سعید د امریکا له پارلمان او سنات څخه وغوښتل چې د عام افغانانو کنګل شوی شتمنۍ دی آزاد کړي. د دوی په وینا که حالت همداسې روان وي اوسنی حکومت دوام نسی کولای.
چنن مړ په وطن کې خلک د لوړی سره مخامخ چې اولادونه خرڅي در په درجه تو هغه امریکا وي چې زموږ سره چې د روس په مقابل کې کومکونه کول او په مړ جو روس چپاکي راز خپل سفارت خلاص کړي، خپل هغه سیاسي روابط بیرته سم کړي او دا مملکت بیرته پر پښو ودره. ځکه که دغه اقتصاد خراب شي دا مملکت د حکومت چپا دی، دا ریس د امیا مراد به دوام پیدا نکي.
دا پیسې نه د مخکنی حکومت وي او نه د اسلامي امارات پیسې دي، دا د تجارانو پیسې دي، دا د دکاندارانو پیسې دي، دا د کندو یتیمانو پیسې دي او دا فابریکا والا او صنعتکارانو اهل کسبه پیسې دي.
د اجی بهاودین او جی مسعود راحت پونمونو دوه سوداګر وای د افغانستان کنګل سیو پیسو پراکړه ورکړه او نړیواله سوداګری مستقیم منفی اغیز کړي او پر سوداګرو بی اعتمادي زیاته شوی ده.
زموږ راکړه ورکړه ټول په د بینګو سره ده چې بینګو نو سپیسی لیش درا لیش دی باندې هم نه کل د پیسو باندې د خلکو مالونه په کمپنی کې دغه سره کوټ پاتې دي. نو چې پیسې نه ولېږول شي معلومه خبره ده چې مال به نه رالېږول کېږي.
خصوصا یو بی اعتمادي ده چې تجاران مکمل بی اعتماد سوله. اوس پر بانکو باندې هېڅ اعتماد نشته. کومې پیسې چې د خلکو په خارج کې بندې دي هغه بانکونه هېڅ اجراءات نشي کولی. اوس نو یا $200 یا $60,000 چې دوی خلکو ته ورکوي د یو سړي $70,000 دا په څو عمر باندې دی راایستلی شي.
د کندهار د سوداګری خونی مرستیال عبدالباقی بناوی کنګل سوی پیسې د افغانانو دی او له بندېدو سره په افغانستان کې سوداګرو عوام او افغانانو ته زیانونه رسیږي.
په بانک تاریخ کې مشکلات لرو په استلار په چټی کې چې موږ شانه واردو په دې کې مشکلات لرو په سرحداتو کې مشکلات لرو د پاسپورت پور کولو کې مشکلات لرو د ویزې په اخیستلو کې مشکلات لرو په هوایي میدانونو کې مشکلات لرو. نو زموږ د جهاني ټولنې څخه د ملګرو ملتونو څخه دغه خواست دی په اصطلاح چې تاسو د ملتونو سره دښمني مه کوئ، تاسو د ملتونو سره د کومک نمایندګان یاست.
سوداګرو او د طالبانو د حکومت مشرانو تر دې مخکې هم څو ځله له امریکا څخه د کنګل سوو پیسو د ازادېدو غوښتنه کړې، خو امریکایي مقامات ویلي دغه پیسې چې شاوخوا $9 میلیارد کېږي د ازادېدو پلانې نشته.
د افغانستان د مالی او اقتصادي ناوړه وضعیت تر شا اصلي لاملونه څه دي؟ د افغانستان بانک په خوانی مرستیال خان افضل هډوال
انتقال د قدرت مصالحت امیز او په دسي شکل چې نړیوال ټولنه پکې حضور ولري هغه ونه شو. نو دلته بل خلاده پیدا شول چې طالبان د نړیوال ټولنې سره په تورنیس کې پر اس کې امریکا او اغوی هغه نړیوال مشروعیت یا پیژنګنه چې باید دوی پیج پر رسمیت پیژندلې وي هغه منسترانغه ټول ادارې د دوی لاس لاندې راغلي چې دوی لاس لاندې راغلي نړیوال ټولنه پر اس کې امریکا وې پیل چې مونږ دغه د افغانستان ذخیره او څومره پیسې چې د افغانستان دی په شمول د کومکونو چې دنیا ورسره کوي دا ټول د تازیراتو لاندې راغلي. او دا تازیرات د ملل متحد تازیرات مو او دا تازیرات د امریکا خپل تازیرات مو. نو دا لاسرسي د پیسو بند شو.
له خغلی هډوال سره بشپړ مرکز موږ د نن ورځې اپ خبرونو کې اوریدل شي. په افغانستان کې سهار وو بجې او 30 دقیقې کېدونکې دي او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپونو ته انکتنه کوو. اجمل ان د افغانستان په اړه په لویدیزو ورسپونو کې د مطالب لوستي او مهم ټکي راوړوي.
له برتانیا خبرېدونکې ایوننګ سټانډر ورسپانې د دې هیواد د پخواني صدر اعظم ګورډن براون لیکنه خبره کړې چې پکې وایي افغانستان له تر ټولو ستر معاصر بشري ناورین تیریږي. د خغلی براون په وینا لویدیز باید په خپل تاریخ کې د یو هیواد لپاره تر ټولو زیاته بشري مرسته ځانګړې کړي، ځکه چې په وینا یې افغانستان د اقتصادي او ټولنیز سقوط په درشل کې دی. د برتانیا د پخواني صدر اعظم زیاتی د افغانستان ترنمایي زیات وګړي له لوګي سره مخ دي او په دې کې 1 میلیون هغه ماشومان هم شامل دي چې قحطی په مرګ واخی. ګورډن براون په دې لیکنه کې وړاندې وایي نړۍ د دې ضمانت پر ځای چې هیڅ هیواد بل قحطی سره نه مخ کیږي نن له یو داسې سره مخ ده چې یو هیواد په بشپړه توګه د قحطی سره لاس او ګریوان دی. د نیویارک ټایمز رسپانې د افغانستان په اړه وګډه لیکنه خبره کړې او په هغه کې د اگست میاشتې د ورستې ونې په 15 ورځو کې هغه څه تصویر کړي چې د کابل په هوایي ډګر کې پر یو شمېر هغه افغانانو چې له افغانستان څخه د وتلو په هڅه کې وو او هغه مهال د غلطه میشتو امریکایي سرتیرو تیر شوی دی. ورسپانې د ټامس ګیبسن نیف په نوم د یو امریکایي سرتیري لخوا لیکلي چې د افغانستان د جګړې د پایل پر مهال ډیر لس کلن هغه وایي کله نا کله به په کورنۍ او ناستو کې د افغانستان د جګړې په اړه اوریدل خو د وخت په تیریدو سره سرتیری شو چې افغانستان کې هم دنده تر سره کړه. نو موله وایي په ورستیو کې یو ځل بیا افغانستان ته واستول شو. ورستۍ ماموریت د کابل په هوایي ډګر کې د څو هیجاني ورځو تیرول وو. نیویارک ټایمز د ډیرو هغه افغان کورنیو کیسې هم په تفصیل او لاکسونو سره کړي دي چې د اگست میاشتې په ورستیو کې د کابل په هوایي ډګر کې راټول شوي وو. لدی کسانو څخه یو هم مجيب مشال دی، هغه هم افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د ورتګ پر مهال دی لسکلن.
هغه وای د طالبانو په لومړی دوره کې ماشوم او خونځي ته د تلو او د هغه وخت خونځي د درسونو خاطرې په یاد دي. هغه هغه ورځم په یاد ده چې د 2001 کال په نومبر میاشت کې د امریکا لوی نظامی الوتکې د افغانستان په اسمان کې څرګند شوې او د طالبانو د نظام د نسکوریدو اوازې هر ځای خبري او د طالبانو د کتاب لومړنی فصل وتړل شو. مجيب مشال نیویارک ټایمز ته ویلي هغه په افغانستان کې د خپل ژوند د لویو بدلونونو شاهد و. له ښوونځي او پوهنځي فارغ شو، د نړیوالې ټولنې د شلکلن حضور پر مهال دنده پیدا کړه او په خپل هیواد کې یو لویدیز ډول ولسواکۍ ته د حرکت شاهد و. مجيب وایي د 2020 میلادي کال د اگست پر 15مه فضا یو ځل بیا بدله شوه. هغه د خپلوانو کور کې میلمه و چې د جمهوري نظام د نسکوریدو یې واورېدل. هغه یو ځل بیا طالب سرتیری د کابل پر واټونو ولیدل او له زرګونو نورو کورنیو سره د کابل هوایي ډګر ته ورغی. دغلته یې په ویره او خطر کې 15 ورځې تیرې کړې او وایي چې د یو روښانه راتلونکي په هیله یې بلاخره خپل وطن شاته پرېښود.
د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په کابل کې له زرو کونډو او بې وزلو ښځو سره مرسته کړې ده. د دې وزارت د رسنیو برخه سلاکار عبدالباسط انصاری پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې مرستو کې چې د چین له خوا شوې وریجی او جامې شامل دي. د کابل ښار یو شمېر نور بې وزله اوسېدونکي بیا وایي سره له دې چې زیات اقتصادي ستونزې لري خو تر اوسه هیڅ ډول مرستې ورسره نه دي شوې. نور په دې رپورټ کې
آزاده د دریو ماشومانو مور ده چې وای نام نه یو او اقتصادي ستونزو 15 میاشتې وړاندې اړ کړ چې له کاپیسا ولایت نه کابل ښار چهل ستون ته راکډه سي. دا وای میړه یو وزګار دی او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، خو تر دې دمه له دوی سره نه حکومت او نه هم کومې مرستندویه مؤسسې مرسته کړې ده.
کابل ولایت کې ماجر شوی یو او اوس په کابل ولایت کې چې په کرایي کور کې ژوند کوو او اوس کوم امکانات نه لرو او ساره ده تر اوسه نه زغال اخیستی او نه کوم کمک مور سره ده شوی ده.
آزاده وای مخکې په کاپیسا ولایت کې خون کې و خو اوس دا هم وزګاره ده او د زمي پر اتاک سره د کور د ګرمولو لپاره سونتو کې نه لنی. آزاده د سلګونو هغو بې ځای سوي او لړلې ده چې لبی لویل ولایتونو بې ځای سوي او کابل کې ژوند کوي. دغه بې ځای سوي کورنۍ له جدي اقتصادي ستونزو سره په کرایي کورونو کې د ژوند سخت شپې ورځې تیروي. اکثره دغه بې ځای سوي وایي چې اقتصادی وضعیت بد دی او بیړنۍ او بشری مرستو ته اړ دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ ناوخته په کابل کې زرو تنو کونډو او بې وزله کورنیو سرپرستو ښځو سره د وریزو او جامو د مرستې خبره وکړه. د دغه وزارت د رسنیو سلاکار عبدالباسط انصاری له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه مرستو په اړه وویل
نن دغه کومکونه چې وویشل سو زر کسان چې ټول خزینه وو او هغه خزینه چې خپل سرپرست فامیل وو او ډیر مشکلات یې درلودل دا توزیع شو. البسه او وریج پکې شامل وو. امید لرو چې نور هیوادونه هم د افغانستان ولس سره بشری مرستې وکړي.
خاغلی انصاری وویل دغه مرستې د وزارت لخوا د ترسره سوي سروي پر بنسټ مستحقینو ته ویشل سوي او تر دې وړاندې هم د چین هیواد لخوا ورته مرستې سوي او پر مستحقینو ویشل سوي دي. نوموړي وویل چې د مرستې لپاره دوی ته د زرګونو کسانو لسګونه غوښتنلیکونه رسیدلي خو دوی هڅه کوي چې اړ کسان وپیژني او وروسته ورسره مرسته وکړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت دغه چارواکي پر ټولو مرسته کوونکو هیوادونو او بنسټونو غږ کوي چې له دغه وزارت سره پر مستحقینو کسانو د مرستو لپاره همکاري وکړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې دا مهال په دغه هیواد کې څه باندې 1.3 میلیون بې ځایه سوي سته چې په کابل سربیره د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې میشتي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
او سمې ونړیواله موضوع د لویدیز درې هغه هیوادونه چې د ایران د اټومي تړون دی بیا راژوندې کېدو په خبرو کې ښکیل دي د دې خبرو په ګړندې توپ ټینګار کوي. د جرمني، فرانسې او بریتانیا ډیپلوماټان وایي په څو اونیو کې باید یوې موافقې ته ورسیږي کنه دا تړون خپل ماهیت له لاسه ورکوي. جزئیات احمد شیبر پر رپورٹ کې.
د ایران د اټومي تړون د بیا راژوند کېدو اتم دور مذاکرات په ویانا کې روان دي. ایران چې ادعا کوي اټومي هڅې د سولې زو هدفونو لپاره دي، د یورانیم غني کېدلې وروسته لدې په تدریجي ډول زیات کړي دي چې متحد ایالاتونه لدې تړون څخه ووتل. د فرانسې، بریتانیا او جرمني استازیو په ګډه اعلان کې وویل چې خبري عاجل دي او دوی داسې پړاو ته په نشته کې دوی چې د ایران اټومي تړون د لمنځه تلو په حال کې دی. د دوه درو هیوادو ډیپلوماټانو زیاته کړه چې د موافقې لپاره میاشتې میاشتې وخت نه لري. خبره ده اونې ده چین او روسیا چې دوی هم د 2015 کال تړون لاسلیک کړی دی، استازو یې د ویانا پر روانو خبرو کې په مستقیم ډول برخه اخیستې ده. د روسیا استازي میخائیل اولیانوف پرون لخپل امریکایي سیال سره خبري وکړي. د پټویټر کې لیکلي دي چې په دې مذاکراتو کې د ماسکو او واشنگتن ترمنځ لنشتي همغږي شته او دې ته سخت اړتیا ده چې دا تړون بیا راژوندی شي. د امریکا استازي هم په ویانا کې دی خو په مستقیم ډول په خبرو کې برخه نه اخلي. ایران د دې خبرو پر مهال د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو د لری کېدو خبره په مساوده کې ځای کړې ده. ایران په ورته وخت کې غواړي چې اټومي تړون ته د متحده ایالاتونو ستنېدل تضمین شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبدالله یان د اونۍ په پیل کې د اتم پړاو خبرو د شروع کېدو په درشل کې وویل چې تر هر څه مهمه دا ده چې ایران پرته له کوم خنډ څخه په اسانۍ خپل تیل وپلوري. بل لور ته د سیشن بی پورس د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بینیت چې د ایران اټومي هڅو ته اندېښمن دی وویل د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ لسم اټومي تړون سره مخالف نه دی، خو شک لري چې د خبرو په ترڅ کې داسې یو توافق ترلاسه شي.
یو ځل بیا په مکړې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته په کندهار کې یو شمېر پخوانیو چارواکو، سوداګرو، قومي مشرانو او د وی غونډې په ترڅ کې وبخې د امریکا له متحده ایالاتونو او نړیوال ټولنې وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ ور پرېږدي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي له ازبکستان افغانستان ته وارداتي برېښنا 50% کې کمه شوې. د برېښنا شرکت په وینا د دې علت تخنیکي دی او هڅې روانې دي چې ډېر ژر دا ستونزه حل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن بنن په ټلیفون د روسیې له ولسمشر